پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د کورونا د نوې چپې تازه اندېښنې او نوې بندیزونه
د درېمې څپې د کنټرول لپاره د مکاتبو او تسکینې یادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
ناټو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دې هېواد کې د یوه پیاوړي افغان پوځ د پاتېدو ډاډ ورکوي.
افغانان پوهیږي چې موږ یې شل کاله په هېواد کې حضور درلود. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل.
هند هم د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اورېدلی سي.
د سکخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غازي کې مشپا کول بس نشاب و چپس کنټې یې دا پډر بو شاب و بس خوب نه و ان یې 15 ورځې مو خوب نه دی کړی.
خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
پرلنننه په شپاړسو ولایتونو کې ښوونیز مرکزونه وتړل شول. په ننګرهار او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکا او هندوستان د کورونا وایرس په وړاندې پر ګډه مبارزه خبرې وکړې. تاکل سوی سرلننه د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه وتړل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس له درېمې څپې سره د مبارزې لپاره په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلننه د دوو اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز کورسونه بندیږي. د بندیزونو لپاره د دغو ولایتونو د انتخاب په اړه د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي وښلنه دي، یعنی موږ ډېر رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنګني ستوري دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په د کورونا تر جدي وښلنه دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي.
پرون په افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 978 مثبتې پیښې ثبت شوې. کله هم تر اوسه په څلورویشتو ساعتونو کې دومره زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې نه وي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه دفتر نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 14 ساعتونو کې وژل شوي او د چین تر څنګ په سپین غر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. بلخوا ملي اردو پرون د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې هم د 14 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وسلوال طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سېشنبې په ورځ له انډونیزیا سره دوستانه لوبه 3-2 په وړاندې ګټلې وه. دا دوستانه لوبې د نړیوال او آسیایي جام د غوراوي لوبو د چمتووالي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او هندوستان ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا ژمنه داسې وخت کېږي چې د هندوستان د څه باندې 1.3 میلیارد نفوس تر 3% زیاتو وګړو واکسین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګډه خبري غونډه کې وویل د کووید 19 ناروغي په لومړۍ مرحله کې هند له متحده ایالاتونو سره درېدلې وو چې کله به دا هیر نه کړو او اوس هغه وخت دی چې موږ له هندوستان سره ودرېږو. د هند بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته وویل چې په دې سخت حالات کې هند د امریکا د غښتلې ملاتړ مننه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هندوستان کې 23 میلیونه ډیر خلک په کورونا وایرس اخته شوي او په دې وایرس د مړینو شمیر په دې هیواد کې تر 3,00,000 اوښتی دی. دا تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد په کورونا وایرس د اخته کېدو لوړ شمیر دی. خو داسې باور کیږي چې په هند کې به په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او مړینو شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د شپږ ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. په دې طرحه کې د بېوزلو او منځني کچې امریکایانو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې نیول سوي. دغه راز د بنسټیزو پروژو پلي کول او د پوهنې له ودې نیولې د سایبریا انټرنیټي بریدونو تر مخنیوي پورې پروګرامونه په پام کې دي. وروسته تر دې چې په جنوري میاشت کې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه، دا لومړی ځل دی چې کانګرس ته د بشپړو لګښتونو طرحه وړاندې کوي. تمه ده په کانګرس کې د دې طرحې په اړه جدي بحثونه وسي او میاشتې میاشتې دوام وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. تسیخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل،
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل ښار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د می پر 9 د تسیخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی تسیخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي، تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. د امریکا متحده ایالاتونه به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه وروسته تر دې لګول کیږي چې تیره یکشنبه د بیلاروس رژیم د راین ایر هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه په پلازمینه مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال د مسافرو له منځ څخه ونیوه. دا الوتکه له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون په یوه بیان کې وویل چې د بیلاروس پر 9 شرکتونو به د جون له 3 بندیزونه ولګول سي. جنساکی زیاته کړی چې دا د بیلاروس له خلکو سره د امریکا د ژمنو څرګندونه کوي او واشنگتن غواړي چې د بیلاروس له رژیم سره د هغه د کارونو په خاطر حساب کتاب وسی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جماعت پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل،
کله چې موږ په 2014 کال د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډ وهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 10 مینارې جوړولو 4 وخت ونیوه. ولسمشر اردوغان شکایت کوه چې د ښار په دې ساحه کې د لمانځه لپاره مناسب ځای نسته.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. ورزو د خبرونی لومړنی مطلب ته، د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوي څپې د کنټرول لپاره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه بند اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ویروس د اخته کسانو پیښې زیاتې شوې دي او دوی د همدې لپاره دا پریکړه کړې. تر دې دمه د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي ادارې د عامه روغتیا وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی او دوی ته اړوند مرکزونه یې رخصت کړي دي. خو یو شمېر زده کوونکي او محصلین وایي چې په 2 کې د کورونا وایرس وضعیت نسی کنټرولېدی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه رخصت اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د امیر روغتیا وزارت د درېمې څپې د کنټرول لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی دی، هغه پلان کې ځینې محدودیتونه شامل دي چې د هغې څخه د مکاتب او تاسپین یادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو او تر څو په شپاړس ولایتو کې د لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند تاسپین یادونه هم خصوصي او دولتي او په د معرف محترم وزارت پورې اړوند کوم مکاتب چې دي خصوصي او دولتي د باید
د یادونې وړ ده، څو دقیقې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارتونو سرپرستانو او وزیر یو خبري کنفرانس ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې دوی پرته له دې رخصتیو اعلانولو بله چاره نه درلوده، د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس وضعیت د اندېښنې وړ ده او پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د روغتیا وزارت په کابل، غزني، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې دغه رخصت اعلان کړی دی. د عامې روغتیا وزارت خبره تیره شپه ناوخته دی ویل، البته دوی یو اعلامیه ورکړه او دا اعلان کړی و. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، همدارنګه د کانکور اوبخې د امتحانونو ملي ادارې، د روغتیا وزارت دغه پریکړې هرکلی کړی ده او دوی خپلو ټولو اړوندو مسؤلینو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو ته لارښوونه وکړه په هغو ولایتونو کې چې دوی رخصت نه دي یا پوهنتونونه او ښوونځي، هلته د دوی وقایوي تدابیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په اساس تطبیق دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي، زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا بیا یې د درسونو وخت ضای کېږي. له دې ډلې د غازي علي لیسې زده کوونکي میلاد وویل چې تېر کال هم د قرنټین له امله د دوی د درسونو وخت ضای شوی و او اوس فکر نه کوي چې په دې دوه اونیو کې د دوی البته د عامې روغتیا وزارت وکولی شي د کرونا ویروس وضعیت کنټرول کړي. همدارنګه د کابل ښار یو بل اوسېدونکي او محصل نثار احمد صافي هم وویل چې دا د افغانستان د زده کړیالانو او زده کوونکو په ګټه نه ده، ځکه یوازې دوی هغه وخت ځای کېږي. خو لازمه دا وه چې باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وقایوي مسایلو باندې ټینګار کړی و او ټولو خلکو ته یې د ماسکونو کارولو او نورو روغتیایي لارښوونو باندې ټینګار کړی و، یادونه یې کړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې وخت کې دغه پریکړې اعلان وکړ چې د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تېره ورځ 3,800 مشکوک کسان ټیست شوي وو او 900 اویا یې مثبت تشخیص شوي. چې د دوی په خبره دا په هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له پیله تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې د هغه وخت نه چې کرونا ویروس په لومړي ځل خپور شوی تر دې دمه لاویا زره زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي چې هغه مثبت و او 2800 کسان یې له امله مړه شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. کابل څخه زما همکار و چې د کرونا ویروس درېیمې څپې د کنټرول په خاطر د عامې روغتیا وزارت نوی اعلان په اړه معلومات راکول. لکه چې واو موریدل ټاکل سوی د سر لننه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند سي. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې ولې دغه ولایتونه د دې بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزي په دې اړه زما د همکار پوښتنې ته ځواب کړي.
دغه تصمیم چې نیول کېږي، موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هېواد نقشه موږ رنګانګي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغې کې تر ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنې موږ لوړ رقم لرو. بیا په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانګي شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په د کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي او یا د سپغونډو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به ګوره جوړان دي شهیدانو سیږي چې د هوټل خو څنګه هوټلونه چې دي، یعنې کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم دغه ته هم یو وخت ورکول شو. چې یونیس خبر روسه به هم بندي او د درې مې ستي د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووله نیولای هغه قدم په قدم موږ مخ پر وړاندې ځو کچیر کتي خبريږي نور محدودیتونه به هم پیوته وده کیږي.
الیسه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي لیکن په عین وخت کې تاسو ازادي راډیو ته مخ کې ویلي و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړي دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل مونږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو چې په دې تشخیصي برخه کې نو یو ځې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدودیت مشکلات او ستونزې موجود دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولای شو چې برېټانوي نو ویروس په یو کې تشخیص کړو هغې لپاره کیټ لرو او د هندي نړۍ لپاره موږ هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کیټونه ترلاسه کړو او دغه نو هم تشخیص کړو په وخت کې چې دې پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی و.
ازادي راډیو لوونه تر و
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو د افغانستان د کورونا څپې په اړه خو مو واوریدل. هند ته ورسې چې د هیواد هم د کورونا نوي څپې سخت ځپلې دي. د هند هند د کورونا د دوهمې څپې په اړه راپور هم درته لرو، هغه به وروسته واوري. خو پلم لیست که به افغانستان اقتصادی خبر نوار
په کندهار ولایت کې د 4.2 میلیون افغانیو په ارزښت د لمریز برېښنا د یوې شبکې کار پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت ویان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل د دغې شبکې چارې د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار ولایت په تختهپل ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د نوموړي په خبر دغه لمریز برېښنایي شبکه چې 4.2 میلیون افغانۍ لګښت ترې راغلی د 12.2 میګاوټ لمریز برېښنا د تولید توان لري. د ښاغلي آژان د معلوماتو له مخې په دې شبکه کې 2015 ویواټه سولري تختې او شپږتشتانی 200 امپیر بیټری نصب شوې دي. د نوموړي په خبره په دغه پروژه کې تخنیکی او غیر تخنیکی کاریګرو ته 409 کاري ورځې رامسته شوې دي او 103 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت دوی په پکتیکا کې د زعفرانو د کار او حاصل د لا پرختیا په هدف ټاکل شوې چې سکل د یاد ولایت مرکز او اړوند ولسوالۍ کې لس ننداریزې کروندې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کښت ګل ټولونې اقتصادي ارزښت او پرختیا په هدف تلس ننداریزی کرواندی په مرکز شرنی سروبی جانخیل یوسفخیل او خیرکوټ ولسوالۍ کې جوړی شي. ښاغلی رستمی وای وزارت هڅه کوي چې په یاد ولایت کې د نورو ارزښت لرونکو محصولات ترڅنګ د زعفرانو کرکیله هم پراخه کړي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو پر وړاندې د څو بهرنی اثارو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
اوسم هند ته ورځو. په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن خپل هندي ساري ته ویلي همغسې چې د کورونا وبا په لومړیو وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې وایي.
په داسې حال کې چې هند خپل 4.5 میلیون وګړو د واکسینولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کرونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبرې کولې وویل د کووید 19 په لومړیو ورځو کې هند د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شاید تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یوه بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوي دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن اند جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
سر اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د غلط افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې وایو ری کچيري هغه تل اساسي نسی کېدای نو د انټرنیټ اسانتیا هم ولري، نو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او تیر خبرونه مو هم اوریدلی شئ. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ناتو عمومي منشي څرګندونې په واورو چې وایي له افغانستانه په وتلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل سوی افغان پوځ پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ د خبري پرتګال ته د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. له دې وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپلو ځواکونو د وړتیا ډاډ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي. خود دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پاوز تر شا پرېږدي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه دا خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سر و مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي دغه راز ویلي چې افغانستان کې به له ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت ویل چې په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب@ rfeerl.org.
د افغانستان د سولې پر مسایلو تمکیجو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې، خو بیا وروسته د بیلابیلو لاملونو له کبله وځنډول سوې او تر اوسه پورې هم ځنډ نه دی. په ننګرهار ولایت کې ښځینه فعالانې له افغان دولت او طالب استازو څخه د سولې خبرو د پیلېدو تر څنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې غواړم.
در روان 2021 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوځونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میاشتې فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډېدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنګ کې له ښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یوسې دي، کوشش وکړو، خپل ځانونه یې قربان کړه. ډېری خویندې زموږ اوس هم نورې هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړي د ښځو د حقوقو د لاسته راوړنو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي، هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنګونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوکې سره چې په هغې کې سوله منځته رانه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کارپوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي، نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه یې د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخواني حالاتو سره، هغه پخواني حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میاشتې فعاله میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 15 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې څلورې د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانې، یوه ډاکټره او بله هغه یې پولیسه وه، په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه او دوستانو، په دې خبرونه کې په پاته برخه کې د ژمنې سرسامونیز پروګرام درته لرو. د زهرو کاروان دی، خو لا هم په لومړۍ برخه کې د ساینس نړۍ ته ورځو. یو راپور درته لرو. د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ له مځکې نه سو لیدلی، خو اوس ساینس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور به په دې راپور کې وارو.
ساینس پوهانو د نړۍ د تورې مادې تر ټولو ستره نقشه خپره کړه. دا نقشه د آسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور له مخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې لمځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې 80 برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا DES نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لرې کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس په مرسته معلومات څیړلي چې ورڅخه یوه نقشه جوړه کړي. په دې پروژه کې نږدې 30 میلیونه کهکشانونه څیړل شوي دي. دا پروژه د لندن کالج د څیړونکو په مشرۍ تطبیق شوې ده. د دې څیړنې سر څیړونکی نیال جیفری وایي په نړۍ یا عالم کې ډیره موجوده ماده تیاره ماده ده. د آسمان خورا لویه برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
په نړۍ کې مو د تورې برخې په اړه معلومات واورېدل. اوس ورسېدو 12:30 بجو ته چې د کابل په وخت دی. د مهمو خبرونو سرټی کې به یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه واورو.
ټاکل سوی سرلننه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د 2 اونیو په مخه وتړل سي. روغتیا وزارت وایي چې له دې سره غواړي په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې مخه ونیسي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. بلخوا په کندهار کې هم په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا سوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنګاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې له انډونیزیا څخه دوستانه لوبه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالاتونو او هند ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ګډې هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د 6 ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوال ورځ په توګه ولمنځل سي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا وروسته تر هغې چې تر یکشنبه د بیلاروس رژیم د رانیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه په مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال ونیوه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست.
او د هم د ژمنې سرسام د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو یوه لویه کارخانه له 2 لابراتوارونو سره ویجاړه شوه. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کومانډویانو ملي اردو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په نتیجه کې 2 لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې ترڅنګ 1.5 لیټره اوبلنه ښیښه، 1.6 کیلوګرامه خالصه ښیښه، 1.5 کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو 3 ماشینونه هم ونیول شول. په فراه ولایت کې د ملي اردو د 2 لوا ویاند حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د نشئی موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. په بدخشان ولایت کې تر 3 ټنه ډی نشئی مواد وسوځول شول. د بدخشان د نشئی موادو سره د مبارزې مدیر نثار احمد جهانگیر ازادي راډیو ته ویل دوی په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په لړ کې په مرکز ولسوالۍ کې 115 عملیات کړي چې په نتیجه کې 195 کیلوګرامه هیروین، 1.22 کیلوګرامه تریاک، 300 کیلوګرامه ډیر چارس، 1.49 لیټره شراب او 1.45 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد نیولي او دا ټول مواد د جوزا د میاشتې پر 4 منیټه سوځولي دي. د دې موادو د قاچاقو په تور 1.6 تنه نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په بند محکوم شوي دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشئی موادو نږدې 40 خرڅونکي ونیول شول. د نشئی موادو د خرڅونکو پر ضد افغانستان په 11 ولایتونو کې عملیات وشول چې په نتیجه کې د نشئی موادو 9 خرڅونکي ونیول شول. د یادولو وړ ده چې په دې 9 نفرو کې د نشئی موادو د یوې ډلې مشر هم شامل دي چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. د دې تورانو کسانو سره تر 60 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد لکه هیروئین، خیخه، نشئی ګولۍ، تریاک، چارس او شراب نیول شوی دی. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې نیول شوی تورن کسان ته لومړنۍ څړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوی دی. او دونه وروسته پیښه ده چې له کابل ښار څخه تر سلو ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل ښار له اوومې، یولسمې او اولسمې ناحیې څخه 150 بې سرپنا معتادین راټول او د درملنې لپاره په ابن سینا ضربستریز روغتون کې بستري کړل.
د نشئی موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیون ډالر ګټي.
توریزم و مخالف المسلمین
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي.
په یو بل راپور کې به د یوې داسې معتادې مېرمنې په اړه معلومات درکړو چې اوس روغ شوې او په یو روغتیایي مرکز کې نورو معتادینو ته انګیزه ورکوي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم.
دا چې د کورنیو د غړو څارنه د احتیاط په مخنیوي کې څومره ګټوره ده په دې اړه له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه لرو.
د ده پر ځای چې دی خپل مشوره وکړي دی یو بل ته احترام نه کوي، ناست او پاست ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروف دی.
د هلال په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درس راڅخه پاتې شو.
کمو نشانه کولای زه بوج دبای کې وای، کاروبار مې جوړ وای، بس د نشې د اعلی تر ورسه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زه پرون کارمانم او خلکو مې احترام کاو، خو نن پوډریم. زه اوسم چې کله بیرته کارمان شوم بیا وګورو.
زه پوه نه شوم ته به څنګه بیرته کارمان شو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نشئی موادو للارې په کال کې 400 میلیون ډالر ګټي. له نشئی موادو سره د مبارزې معین وایي چې سخت کال په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي وو چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او په سلو کې لس یې هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او یا زورواکان فعالیت لري. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له جګړو سره سم پروسه ښکال په 22 هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کلر سوي وه د جګړې اور هم پسې پراخیږي. دې جګړو د نورو اندېښنو تر څنګ د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه هم اندېښنې پیدا کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې دي، او یا هم هغه سیمې دي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکان لاس بری دي. له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق وایي حکومت پریکړه کړې چې د غیر مسؤولو وسلوالو په سیمو کې د کوکنارو بوټي په بشپړ ډول واړوي.
توریزم و مخالف المسلحیدان
ترهکار او طالبان له بزګرو څخه د نشئی موادو په برخه کې د اوشور تولید او ترانسپورت په نمونه پیسې اخلي، او په دې پیسو یې د جګړې جبهه پیاوړې ساتلې ده. په سلو کې نوي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو، او په سلو کې لس هم په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته غیر مسؤول وسلوال او زورواکي فعال دي. طالبان په کال کې د نشئی موادو له لارې 300 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي.
منفعت 400 میلیون ډالری طالب ازي دارند.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د حکومت تر دې ادعا مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې وروستیو وختونو کې د مشرانو جرګې غړو ویلي چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو طالبانو او قاچاقونکو ډلو په ګډه د نشئی موادو د تولید او قاچاقو یوه شبکه جوړه کړې ده. کله یوې خوا حکومت په بدخشان، جوزجان، پروان، کاپیسا، خوست، ننګرهار، کندهار، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپین پیل کړي، نو له بلې خوا بیا بزګران شکایت کوي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، او وسلوال طالبان دوی په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه د بدخشان د ولایتي شورا غړي بشیر سمیم د بدیل مشیات په برخه کې مرستې نه کول او د طالبانو لخوا په زور خلک د کوکنارو کښت ته اړیستل هسې یو پلمه بولي او وایي ټول بزګران ښه پوهیږي چې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د قانون خلاف کار دی یا جرم بلل کیږي.
د زراعتي تخمونو ناوخته رسیدل او زراعت نه میکانیزه کیدل د کوکنارو د کښت لپاره پلمه نشي کیدی. کوکنار داسې یو کښت دی چې نه زموږ په دین او نه هم زموږ په نافذه قوانینو کې اجازه ورکول شوې ده. باید د دین او قانون خلاف عمل عذر ونه بلل شي. ما د بدخشان له خلکو څخه هیله وکړه چې کوکنار ونه کړي. هغه معلومات چې ما ته خلکو راکړي د کوکنارو د کښت اړولو له پروګرام پرته دا کښت په سلو کې 50 لک شوی دی. اوس د کوکنارو د کښت ځای لوبیا، للمي او نورو بوټو نیولی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کوکنارو د کښت اړولو کمپین دوام لري او د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې مهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې 100 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې دینی عالمان او جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د مولوي ګل احمد صدیقي خبرې واورو.
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډېر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي. د دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت په رڼا کې خلکو ته رسولې دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي دا پیسې هم حرامې دي او تجارت هم حرام ده.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، اوس مو د زهرا په نوم د یوې روغې سوي معتادې له حال څخه خبرو چې په یوه روغتیایي مرکز کې معتادینو ته انګیزه ورکوي. ډاکټران تر درملنې وروسته په روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته کار ورکول نورو معتادینو ته د نشې پرېښودلو لپاره په هڅولو او انګیزه ورکولو کې ډېر مؤثر او ګټور بولي. زهرا یوه له هغو میرمنو څخه ده چې تر درملنې وروسته اوس د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي او د نورو بسترې سویو معتادینو لپاره یوه ښه بېلګه بلل کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
څو میاشتې مخکې زهرا د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بسترې شوې وه، خو کله چې روغه شوه نو له هماغه مهال راهیسې په همدې روغتیایي مرکز کې د صفاکارۍ په صفت کار کوي. 50 کلنه زهرا د بستر شویو معتادینو سره د خپل احتیاط د وخت کیسې کوي. له هغوی سره خپلې تجربې شریکوي او د خپل علاج د بریالیتوب راز ورته وایي. په همدې ډول نور معتادین هم دې ته هڅول کیږي چې علاج ته غاړه کیږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. زهرا د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده یو مهم شرط بولي او له معتادینو څخه هیله لري چې له نشو څخه د ځان ساتلو لپاره ځان په یو کار مصروف کړي.
د معتادینو لاسنیوی کوم او خپلې تجربې ورسره شریکوم. ورته وایم چې زه هم پخوا معتاده وم، خدا دې اوس روغه یم. په همدې ډول له معتادینو سره ډېرې خبرې کوم. هغوی حیران شي چې ما څنګه نشه پرېښودله. غوښتل په لاس راوړل دي. کله چې یو څوک وغواړي نشه پرېښودلی شي.
زهرا څو ځله نشه پرېښي، خو کله چې کور ته راغلې نو د خپل خاوند لخوا بیرته په نشو اخته شوې ده. د پروختي مرکز کې د نورو معتادینو په شان هر ځل 5 سلوی خورځې د نشې پرېښودلو دوره تیره کړې، خو بیا هم ناهیلي شوې نه ده او ډاکټران عادي ژوند ته د زهرا بیرته راګرځېدلو لپاره د هغې د کلکوټ د ستاینې وړ بولي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بستریز روغتي مرکز یوه ارواپوهه ناجیه بخشي وایي چې میرمن زهرا تر دې مخکې هم یو ځل نشه پرېښي، ولې بیرته په نشو اخته شوه. خو دا چې د نشې پرېښودلو کلکه اراده یې درلوده نو د نشې پرېښودلو لپاره یې څو ځله ځان بستري کړ او آخر بریالی شوه چې روغه شي.
دو مرحله نو تداوی شدن در مرحله اول که تداوی
د معتادینو درملنه په دوو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو چې تیر شو زه پوه شوم چې دا پر ځان چندان باور نه لري خو پیاوړې اراده لري او ویل به یې هر ډول چې کیږي زه باید په خپلو پښو ودرېږم، خو نه پوهېدل چې څنګه دې هدف ته ورسیږي. وروسته یې موږ ظرفیت جوړ کړ، پر ځان باور مو یې ورزیات کړ، کمزوري ټکي مو یې د قوت په ټکو واړول. په دې پړاو کې یې په خپله خوښه له موږ سره کار وکړ او اوس زمک همکار ده.
زهرا وایي چې اوس د پخوا په شان په بشپړ ډول روغه جوړه ده او د هر ډول کار کولو واس او توان لري. زهرا اوس داسې روغه شوې لکه بیخي چې معتاده شوې نه وي. د دې روغتون مرستیاله فریما نکت وایي چې له کار سره د زهرا مینه تر پخوا ډیره شوې او اوس خپلو پخوانیو ترخو تجربو ته په کتو سره خپل ورسپارل شوی کار ډیر په صداقت سره کوي.
توانایی
از این خانم د دې میرمنی توانایی او استعداد خده غواړي چې د کار کولو لاره خپل اولادونو ته خوراک او پوښاک برابر کړي. خو ستونزې درلودې او ویل به یې چې زه باید ځان او بچیان له دې ستونزو څخه وژغورم. په رښتیا هم چې په دې کار کې بریالی شوه. دا یو پیاوړې ښځه ده، په ځان باور لري او کار هم ډیر ښه دی.
ډاکټران او زهرا د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه بولي او وایي چې که نور معتادین هم د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده وکړي، نشه پرېښودلی او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي یو کورنۍ هغه مهال د احتیاط په مخنیوي کې مرسته کولای شي چې غړي یې په خپلو منځو کې ښې اړیکې ولري. دا چې د څه ډول کورنیو غړي زر معتاد کیږي، د احتیاط په مخنیوي کې د یوې کورنۍ مسؤلیتونه څه دي، او یوه کورنۍ څنګه د خپلو غړو د احتیاط مخه نیولی شي، په دې اړه مې له ارواپو مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کورنۍ پر څو ډوله دي.
په مجموع کې د احتیاط په بخش کې وګورو، دوه ډوله کورنۍ ډېر مهم رول لري چې هغه فعاله کورنۍ او غیر فعاله کورنۍ دي. فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې کله یو ماشوم پکې ځوانیږي نو د ده فعالیت، خلاقیت، مسؤلیت او اجتماعي راکړه ورکړه لاسلاندې نیسي او هر ورځ مشران یې پوښتنه کوي. غیر فعاله کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې یو موضوع په کورنۍ کې پیدا کیږي، د ده په ځای چې دی خپل مشوره وکړي، دی یو بل ته احترام نه کوي، د یو بل سره ناست او پاست ولاړه ډېره کمه وي، هر څوک په خپل کار کې مصروفه دي.
څنګه کولای شو چې یوه غیر فعاله کورنۍ په فعالې کورنۍ باندې واړو؟
دا یو دوامداره پروسه ده. خو ځینې وخت کولی سو چې د لپاره د اوس هم ځینې کورنۍ اقدام وکړي چې اول د سواد کچه د خپل لوړه کې. دوه موضوع تقسیم دي مسؤلیتونو ده. په یو کورنۍ کې ټول مسؤلیت د کور د پلار په غاړه ده، اما په اصل کې داسې ده چې باید ټول کورنۍ د خپل توان په اندازې پورې د خپل د کورنۍ غړو سره مسؤلیت واخلي. درېیمه موضوع د ژوند د مهارتونو لوړوالی د خپل روزمره چارو کې ژوند کې، او ډېره مهمه موضوع دا ده چې چیرته امکان ولري کورنۍ او د کورنۍ غړي کله چې ستونزې ورته پیدا کیږي د حل لپاره روانشناسانو ته مراجعه وکړي، او بل د فعالېدو لپاره د کورنۍ سطح د آګاهۍ د احتیاط لپاره لوړول دي، تر څو وکولی سي چې دا غیر فعاله کورنۍ فعاله کورنۍ باندې تبدیل سي.
د څه ډول کورنۍ خلک زر معتاد کیږي؟
غیر فعال کورنۍ چې دی خپل منځي مسئلو لپاره هیڅ وخت نه لري. کله چې مادي او معنوي امکانات یو کورنۍ کې چاته مساعد نسی او د هغه نه نظارت و نسی، په ابتدا کې هغه یو نسوار یا سیګرت ته شروع کوي، وګوري چې دا واقب نور هم خطرناکه سوی تریاک و پوډر و هیروین تللی ده، ځکه د کورنۍ غړي ورنه خبر نه دي چې دی چیرته دی، راکړه ورکړه چا سره ده او چا سره ګرځي. نو په دغه وخت کولی شي که دغه شخص په زودترین فرصت کې د معتاد کیږي.
د احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ ونډه څه ده؟
کورنۍ باید خپل هغه فردي او اجتماعي مسؤلیت چې لري کورنۍ غړي لپاره ادا کړي، لکه ښه کار پیدا کول، ورته د تعلیم ته ښه توجه کول، لباس ته ښه توجه کول، څښاک د خوراک لپاره، دغه هغه اجتماعي مسائل چې د یو فرد یو شخص اوسیږي، دغه ټولو ته باید کورنۍ ښه توجه وکړي تر څو دا موږ غړی د معتادېدو په لور باندې لاړ نه سي. فعاله کورنۍ طبیعي خبره ده چې دغه مسایلو نه ښه نظارت کوي، او که وینو چې غیر فعاله کورنۍ ده نو دوی باید فعاله سي، ښه نظارت وکړي او خپلمنځي ارتباطات ډېر قوي کړي تر څو وکولی سي هغه ستونزې چې د دوی په منځ کې راپیدا کیږي یا هم پیدا سوي دي په مشورو او مفاهمې سره حل کړي.
تداوی پر مهال د یو کورنۍ مسؤلیت د یو کورنۍ ونډه څه ده؟
کله مریض بستر اوسیږي په یو روغتون کې، هلته باید پیوازي ته ورسي. د ده هغه خپله کورنۍ چې ده، لکه ښځه او اولاد او ماشومان نیسي، د ده هر ډول اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي مسائل په غاړه واخلي، ځکه چې اعتیاد یوه دوامداره مزمنه مریضي ده چې د ده تداوي هم در از مدت ډېر وخت غواړي. کورنۍ باید په جلسات د روانشناسانو کې چې روغتونونو کې جریان لري په هغې کې ګډون وکړي. هغه آگاهي چې د احتیاط موارد کې مخکې نه درلود هلته باید پیدا کړي. هغه لازم مهارتونه چې د په روغتونونو کې ورکول کېږي هغه باید ځان سره واخلي او په خپل روزمره ژوند کې تطبیق کړي.
له درملنې وروسته یوه کورنۍ باید څه وکړي چې غړی بېرته احتیاط ته مخه نه کړي؟
کورنۍ باید د خپل د کورنۍ د هغه غړی چې معتاد سوی له هغه نه ډېر سالم مراقبت وکړي. کوم الفاظ یا القاب چې د لپاره یادېدل، یا ده ته به هم نارې ویل کېدې خپل کور کې چې ته معتاد یې، ته د خبرو کولو حق نه لرې. هغه د اعتیاد الفبا او الفاظ ده ته باید استفاده ونه سي. کورنۍ د ته پاره ښه مصروفیت پیدا کړي. مخکې له اعتیاده کوم شخص ته وي، کوم فرد چې ته وي، په کورنۍ لپاره څومره مثمر وي، اوس هم تا تداوي کړې، ترک کړې ده، مواد ترک کړي دي، ته هم اوس د کورنۍ لپاره په همغه وجه باندې مؤثر او مفید واقع کېږي. هغه نابابه نا اهله کسانو سره چې راکړه ورکړه یې درلوده، له هغه سره قطع رابطه اوسي. په لاره کې چیزي معتادین زیات دي، د هغه لاره باید بدله کړي. د شپې له خوا ناسته یې کورنۍ خبر نه اوسېږي چېرته د خاله کور کې یم، د عمه کور کې یم، چېرته یم، او دا په کوڅو کې بل چېرته یې بل چېرته یې، دغه وخت کې زیاتره مواد مصرفوي. کورنۍ مراقبت وکړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبري، او اوس د خاطرې وار دی. د خوست ولایت شل کلن هلال دوبۍ ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشو اخته سو. دی وایي چې له دوبۍ څخه را وشړلم او یو کال مې د کابل په یوه او بل ساقي خانه کې شپې او ورځې سبا کولې. دا چې هلال څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخته مې درس وې په خوست کې، نن سفیره مې درس ویلی، ینه په څیر په نشا روږدې شوم، بس درس پاتې شو، کاروبار پاتې شو، نشا وځو دلته دوبۍ کې. هلته انډیوالون و، د ایران و، کوټې مې سره یو بې خوشه یخ به راوړل، ایرانی و، شمیک ته به راکول، شمیک به څکول، پوټر به شیشه و، رسول خیمه و ته یا د ایران سرخات سدو رسول خیمه ته پسې تلو، او یا درخمه چې وګټل پنځوس به مو په ځون خرچه کول، د شل مخالف مو کور دی، ټکټ مې وکړه، ایزام مې کینسل کړه، بس بیا نه لوړم واپس کور کې، مې یوه میاشت تېره کړه، ښه مو کور کې قدر عزت وشه، بس بیا پسې کابل ته پسې راغله، بیا مې شپږ میاشتې تېرې کړې، شپږ میاشت نه بعد بیا کور ته لوړه، یوه جمعه مې تېره کړه، دوه جمعې بیا واپس کابل ته پټ راغله، بس کرتیناو کې اوسېدو ولاتې مې شپې کولې، بس دا مال مې پسې کو، یو کال کېږي چې اوس بیا نه یم، د ساقيخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غازي کې مې شپه کوله، بس نشاب و، چپس کنټې یې، دا پوډر به و، شیشه به و، بس خوب نه و، ان پنځه شپې پنځه ورځې مو خوب نه دی کړی، ځکه سره به څوده شو بس په مخ بیا بجوب کا چیکا په د کول ته به میږ زو نه ورکو یاره د سوه یوه ما دوه شوه غه چې درې سوه روپۍ وې په ډر وه شیشه وه دار نه وړې وه جوبیر نه کچې کړی وه خو زه یې خبر نه وه شپیتاویانه پر به کوي وه لکه برکام نه کم خال کې وه زرګرین به کوي وه غال به کوي وه ډکو به کوي وه برکام نه کم خال کې وه اکثره به غلا کړه اکثره به د برک لاین ایوانم چې به دا مو ډېر کټ کول ډېر جلاکۍ وي چې روانې موبایل مې نه وړی دی درس چې په لس زره به وه پنځه زره به ورکړه پنځه زره مو په دوه زره به وه ګمربزي مو کوله پولیس راتله جنایي راتله بس خالي به ولا ته روغله د چا چې مواد خرڅول ای دینه به پیسې غوښتې د به پیسې ورکړې نو رب دی لاړه بستره مو نه وه معلومه لمونځ او داسې نه وه معلوم خو انیشي حالات کې چې وي بیا کور مور پلور مونه یو ته سړي ته نه ورځي که مو نشانه کولی زه بوز دوبای کې وای کاروبار مې جوړ وای بس د نشې د حالات تر ورسه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په کچه د والیبال اتل دی خو دا چې په دې وروستیو کې په پوډرو روږدی سوی نو د یوه کمزوري ټیم له لاسه لوبه بایلي دا بایلل بلال ته سخت تکان ورکوي او کلک عزم کوي چې خپله پخوانی اتل ولی به بیرته ګټي او د دې هدف لپاره نامعلومی خواته روانیږي دا چې بلال چیرې ځي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به څه وکړي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده
زلیف جانا د والیبال مسابقه خو موبایلو ده
رښتیام مسابقه خو موبایلو ده هو غم یو کمزور ټیم مات کړو
ما مام دغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله
بلال وروره خو مه بدوه په لوبه کې ګټل او بایلل وي
ستا خبره سمه ده خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده
څنګه په لوی لاس
ته نه خبر
نه ولا په څه شي
ولې دا رنګ مې نه ګوري
خود یې زیر شوی دی او په موټو کې دی مغه پخوانی زور نه دی پاتې ناروغه خو به نه
هو ناروغه یم عادي ناروغه هم نه پوډري یم
څه شی ته پوډري
هو درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی یوازې کمزوري نه بلکې شرمندگی هم ده
د څه شي شرمندگی په تا خو څوک نه دی خبر چې ته پوډري یې
په خو به زموږ ټیم بریالی و او ما ته به خلکو قهرمان وایه خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي پوډري
بلال جان اندېښنه مه کوه که نن مو مسابقه بایلو ده بله ورځ به انشاءالله وګټو
انډیوالانو ده ووایه چې زه نور والیبال نه کوم تاسې پوه شئ او کار مو
بلاله ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې دومره زر مه ناهیلی کېږه
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاو خو نن پوډري یم زه اوسم چې کله بیرته قهرمان شوم بیا به ګورو
ته به څنګه بیرته قهرمان شې
او به یې ګورو اوس د خدای په امان
اوهو بلال جان دا څومره تر تازه شوې په خیر
السلام علیکم
ستړی مشی
تازه خیر خیریت
یار بلال ول می هیڅ ونه پیژندې دا څومره سروس پیژوې خدا وای چې دا څومره شتي چیرې وي
د معتادینو په شفاخانه کې هم او خپل علاج می وکړه
خخ زهره شما چې دا څنګه د ګل په شان تازه شوې
زپری دا یغه کیسه به وروس صدر ته وکم اوس دار اته وای چې زمونږ د والیبال ټیم په حال کې دی
بس چې ته لاړې ټیم هم سره و پاشل شو بیا مو توپ ته ګوتې نه دی وروړي
وای ما اندېخ نه مکوا ماتل دی وای چې په کوم لختي کې یو زلوبه تیری شوی وي بیا به پکې تیریږي که په خوا زمونږ ټیم قهرمان وو بیرته به قهرمان شي
څنګه به قهرمان شي بلال
زریف جانا ما خو درته ویلی وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم
اوس راځه چې کور ته ځو لږ چای وڅکو
چای مای پریدا زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگا کار یارا؟
رازا چه ده تیم ملگیری خبر کو او بیر تا خپل تیم جوڑ کو بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزی درزا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر هم دی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.
د زهرو کاروان
مننه چې ازادي رادیو اوریدونکو.